سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس رنگین داد فرسپنتا پاکستان تورن کړ چې د افغان مشرانو او دولتي چارواکو په وژنې کې لاس لري او د سولې علي شورا په خاطر کې د طالبانو د دفتر د بیا پرانستل کېدو په اړه د پاکستانی چارواکو له وروستۍ څرګندونو هرکلی وکړ. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس رنگین داد فرسپنتا پاکستان تورن کړ چې د افغان مشرانو او دولتي چارواکو په وژنې کې لاس لري. ډاکټر سپنتا دا څرګندونې نن په هرات کې د خپل ورور احمد ولی د ښخولو په مراسمو کې چې تېره ورځ د هرات په کرخلسوالۍ کې وژل شو وکړي. سپنتا ادعا وکړه چې پاکستان ځینې خلکو ته په پیښور، میرانشاه او کوټه کې تروریستي روزنې ورکوي او بیا یې د افغان دولت د مشرانو او رهبرانو د وژلو لپاره افغانستان ته ورلیږي. پاکستان تر اوسه پورې د افغان دولت د دغه جګپوړي مقام د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د نوموړي د ورور د وژنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی. د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د طالبانو د دفتر د بیا پرانستل کېدو په اړه د پاکستانی چارواکو له وروستۍ څرګندونو هرکلی وکړ. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د ستر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تېره ورځ تمه وښودله چې په قطر کې به د طالبانو دفتر بیرته پرانستل شي. د سولې د علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو د دفتر د بیا پرانستل کېدو خبره د هرکلی وړ ده، خو پاکستان باید د عمل په ډګر کې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي.
ما هم امیدوار هستیم که ای خوشبینی ها جامعه
دای وای موږ هم هیله لرو چې د هیله مندی عملی شي، یعنی د ګاونډي او ورور هیواد پاکستان لخوا په عمل کې هم صمیمانه لا زیاته او اغیزمنه همکاري ترسره شي. طالبانو چې موقتاً په قطر کې خپل دفتر تړلی دی تر اوسه څه نه دي ویلي چې غواړي بیرته د دفتر پرانیزي او کنه. د مدني ټولنې او بشري حقوقو بنسټ له افغان حکومت غواړي چې له امریکا متحده ایالاتونو سره د دوه اړخیز امنیتي تړون پر سر خبرې له سره پیل کړي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم نظری نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې سند په اړه به په خبرو کې ځنډ د افغانستان په تاوان وي.
دولت افغانستان جدن باید توجه بکنه به اینکه افغانستان
دایوی د افغانستان دولت باید جدن دې ته پام وکړي چې افغانستان دې ته اړ دی څو له امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو سره د یو نږدې پارتنر په توګه مطرح شي او په دې اړه خبرې باید په شفافه توګه ژر تر ژره پیل شي. افغان حکومت تېره میاشت په قطر کې د طالبانو لپاره د اسلامي امارت په نوم د دفتر د پرانیستل کېدو په غبرګون له امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتي تړون پر سر څلورم دور خبرې وځنډولې. افغان چارواکو ویلي تر څو چې د سولې په برخه کې امریکا افغانستان شرطونه نوی منلی دا خبری به پیل نشي. اوروسته خبر هم دا چې په کابل کې د پولیس سوخته او دارالامان ترمنځ د سړک د جوړیدو کار نن رسمن پیل شو. د کابل ښاروال محمد یونس نواندیش په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا سړک به په لسو میاشتو کې د ترکیې د پراختیایي ادارې په یولس میلیونه ډالرو مالی مرستې جوړ شي. د نوموړي په وینا دا سړک څلور نیم کیلومتره اوږد دی او شپېته متره سور لري. نواندیش وویل چې د یاد سړک په جوړیدو سره به د چهاردهې سیمې د ډیرو اوسیدونکو ستونزې هوارې شي. تر دې مخکې د چهاردهې د سیمې اوسیدونکو څو وارې مظاهرې کړي او په دولت انتقاد کړی چې ولې دا سړک نه جوړوي. کورنۍ خبرونه همدلته ختمیږي. بهرنۍ خبرونه به رضوان مراد وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په اردن کې د سوریې د کډوالو له یو کمپ څخه کتنه وکړه. جان کری د زتاری کمپ چې د سوریې پر پولو موقعیت لري له پنځو میرمنو او یو سړي سره وکتل. په دې کمپ کې د سوریې شاوخوا سل زره کډوال میشت دي. له جان کری سره د اردن د بهرنیو چارو وزیر هم ملګری وو او د کمپ اوسیدونکو د سوریې د ځواکونو د هوایي بریدونو د مخنیوي په خاطر د امریکا د دغه هیواد پر هوایي قلمرو د پرواز د ممنوع سیمې غوښتنه وکړه. جان کری ویل د سوریې په اړه پر زیاتو انتخابونو غور کیږي خو د هغه په وینا اسانه حل نه لري. په اردن کې دا مهال د سوریې شاوخوا شپږ لکه کډوال ژوند کوي. د سوریې یو ژورنالیست چې د ولسمشر بشار اسد کلک پلویو د لبنان په جنوب کې وشل شوی دی. د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي محمد درار جمو تېره ورځ په سرافند خرګوټي کې په خپل کور کې په ډزو وشل شوی. اخوا د لبنان رسنیو ویلي چې د دې پیښې په تړاو دوه لبنانیان او یو د سوریې تبه د تحقیقاتو لپاره نیول شوی دی. دا په سوریه کې د حکومت پر ضد د پاسون له پیل راهیسې د دې هیواد لومړنی ژورنالیست دی چې په لبنان کې وشل کیږي. د روسیې د کلیروف ښار یوې محکمې د اپوزیسیون غړی او د فساد ضد بلاک لیکونکی الکسی نوالنی د اختلاس په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم کړ. قاضي سرګی بلنوف نن نوالنی او هغه سره یو بل تورن پیوتر افتسروف ته د محکمې حکم واورو. دا دواړه د لرګیو په یو کمپنۍ کې هغه مهال چې نوموړی د والي سلاکارو د 15 لک ډالرو د اختلاس په تور نیول شوي. د نوالنی مدافع وکیل سرګی کابلیوف لا دمخه ویلي چې د نوموړي د موکل لخوا به د محکمې د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه وشي. الکسی پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو انتقاد کوونکو څخه دی او ویلي دی چې پر ده د لګېدلي تور هدف د خاموشه کول او له سیاسي صحنې څخه وستل دي. د جاپان د یوې اټومي بټۍ چلوونکي وایي داسې ښکاري چې د دې بټۍ له یو ریکتور څخه بخار راوځي خو د اټومي وړانګو سطحه ثابته ده. د توکیو د برېښنا د انرژي شرکت وایي کارکوونکي نن د فوکوشیما د اټومي بټۍ د دریم نمبر ریکتور د سړولو لپاره پر هغې اوبه واچولې. د شرکت ویلي د دې ریکتور د سون مواد ذخیره ثابته ده او د حرارت درجه او د فشار اندازه په پام وړ شکل سره نه ده بدله شوې. د فوکوشیما د اټومي بټۍ له دریو ریکتورونو څخه یوې د 2011 میلادي کال د زلزلې او د هغې په نتیجه کې د پورته شوي سونامي له امله زیانمن شوی دی. زرګونه هغه کسان چې دی بټۍ ته نږدې میشتو د اټومي وړانګو د لوړوالي په خاطر له خپلو سیمو څخه لرې پاتې دي. د قرغزستان چارواکو د دې هیواد جنوبي سیمې اورګین ته چیرته چې د پولیسو او ازبک اقلیت ترمنځ شخړې شوې اضافي ځواکونه استولې دي. قرغزستان دا ګام د هغې فرقې شخړې د تکرار د مخنیوي لپاره پورته کړی چې په 2010 میلادي کال کې د 400 کسانو د وشل کېدو سبب شو. په اورګین سیمه کې دا وروستۍ شخړه وروسته له هغې وشوه کله چې خلکو پر هغو پولیسو حمله وکړه چې یو موټر یې نیوله. پولیسو یو شمېر کسان ونیول خو په سیمه کې ازبکانو د پولیسو د مرکز مخ ته مظاهره وکړه او د زندان شوي د زندان شویو د خلاصون غوښتنه کوله. د اورګین د سیمې د پولیسو مشر ویلي وضعیت اوس په کنټرول کې دی او د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. او پاناما د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتي چې د شمالي کوریا د هغه کشتۍ په اړه تحقیقات وکړي چې له کیوبا څخه پکې وسلې قاچاق کېدلې. پاناما تیره اونۍ د شمالي کوریا دا کشتۍ چې تر بوري لاندې پکې د میزایلو او مک 90 ډوله جنگي الوتکو او نورو وسلو پر ځای پر ځای وي ونیوله. کیوبا ویلي دا روسي سخت وسلې د ترمیم لپاره شمالي کوریا ته انتقالولې. اخوا شمالي کوریا پر پاناما غږ کړی چې دا کشتۍ او د هغې نیول شوې عمله دې خوشې کړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
شنوندگان عزیز رادیو آزادی مجددا السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما در قسمت دوم قوانین انتخابات است و مهمانای محترم ما که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، همچنان محترم آقای اسدالله سعادتی عضو لیسی جرگه و محترم جانداد سپینغر رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا. خب محترم نور محمد نور خوش آمدید میگم، تشریف دارن، امیدوار هستیم که ولی دیگه میمانای عزیز ما بیاین. خب آقای نور محمد نور، هر انتخابات که میشه قانونا یک دفعه اثر یک دفعه یک تکان میخوره زیم باز چیگه پاسه.
نظر صاحب، ما با شما و با الکوزای صاحب سلام و احترام تقدیم میکنم و همچنان ساس و طول و آوریدون کتا. باید ویما چه په مجموع کې یو مثبت ګام وچت شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغې غوښتنې ته چې موږ د دواړو مجلسونو څخه درلوده بالاخره هغې ته لابیک وویل شو او قوانین د انتخاباتو اړوند قوانین تصویب شول. تاسو خبر یاست چې د مطبوعاتو لارې په ولسی جرګه او مشرانو جرګه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مدني فشار ایجاد کړی وو او موږ ورته مشخص کړی و چې باید مخکې د دې چې د دوی د اوړي رخصتیانه پیل شي باید د انتخابات قانون نهایی کې چې خوشبختانه د انتخابات قانون بالاخره دواړو مجلس ساين یعنی مشترکه کمیټه نهایی کې او اوس توشید تللی ده چې دا په مجموع کې یو مثبت ګام ده او موږ ورته خرغلاست وایو. که چیرې د قانون محتوا ته لاړ شو په دې کې د شک ځای نشته دی چې په کې زیاته تخنیکي ستونزې شته دی او د هغه فرمان چې اوس نافذ ده د هغې سره هم ډیر یعنی توپیر نه لري، ولې په هر حال ویلی شو چې دا یو مشروع قانون دی، یعنی دواړه مجلسین تصویب کړی دی او رئیس جمهور به یې توشیح کړي چې رواني تاثیرات ډیر ښه دي او په خلکو باندې یو مثبت تاثیر درلودلی شي. بل خبر چې په دې اړوند ډیره مهمه او اساسي ده هغه دا چې تاسو پوهیږئ چې انتخابات کم وخت پاتې ده، کچیر د قوانین په وخت باندې نهایي شوی نه وي نو طبعا چې وخت تیریده او بالاخره موږ مجبور وو چې ولسمشر د تخنی فرمان په اساس مو اقدامات کړي وای.
بل یعنی نور سی تاسو اوس ډاډمن یاستئ چې انتخابات به ان شاء الله صحیح تر سره شي، بل کوم ستونزه نشته ده، یعنی یوازې همدغه د قانون یا د قوانینو تصویبیدل او توشیح ده، بل شی نشته؟
وګورئ د قوانینو په برخه کې یو خلا شتون درلوده چې په خوشحالۍ سره دغه خلا لمنځه یوړل شو تقریبا او راتلونکي انتخابات به د نوي قانون په اساس باندې ترسره شي او موږ په دې باندې شمن یو چې کله چې قانون د ولسمشر لوري البته د انتخابات قانون د ولسمشر لوري توشیح شي د هغه ورځې نه بعد د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه تطبیق او عملي به کړي. خو دلته یو بل مسله ده چې باید ورته اشاره وکړم، کوم قانون چې د دواړو کمیسیونونو د دندو صلاحیتونو په برخه کې توشیح شوی ده، په دې کې یو شمیر ستونزې او نیمګړتیاوې شتون لري چې عملا البته د لپاره یو کمیټه هم په کار پیل کړی ده چې ډېر ژر به د دواړو کمیسیونونو آزاد دي په اساس باندې بالاخره مشخص ستونزې مشخصا کچیر ورته اشاره وکړو د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون دغه واکونه او اختیارات چې دي دا البته یو زیات شمیر موضوعات راجع شوی دی شکایتو کمیسیون ته په خوښنۍ سره، او تاسو پوهیږئ چې پروسه یا دغه د انتخاباتو تر سره کول د الف نتریا پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار ده په حقیقت کې، او بل دا چې یو دایمي کمیسیون چې وړاندوینه شوی ده دا معلومه نه ده چې د دې کمیسیون هغه مشروعیت د کوم ځای څخه رامنځته کیږي، ولې په هر حال زه نه غواړم چې منفي نظر ورباندې ورکړم. اوس دا کار شوی ده، په دې برخه کې هم موږ مثبت دریس لرو چې بالاخره باید هغه پړاوونه چې په پام کې نیول کیږي هغه باید ترسره شي.
بله، خب محترم آقای جانداد سپینغر رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا به استودیو ما خوش آمدین. سپ اصلا از شما باید پرسیده شود که چی مشکلات موجود است از نقطه نظر شما؟
تشکر، من به نوبه خود سلامای خود خدمت شما و سایر شنوندگان عزیز تقدیم میکنم. تصویب قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون ها واقعا یک دستاورد است، به این دلیل که ما در گذشته اول قانون اینچنین نداشتیم که از پارلمان ما رای گرفته باشد. در قدم دوم تفاوتایی که در محتوای از این قانون است در مقایسه با اون فرمانی که قبلا برای تشکیلات کمیسیون انتخابات وجود داشت بسیار تفاوتای مثبت درش است و تاندازی اگر واقعا این قانون به شکل درستش تطبیق شوه و چهره کمیسیون به اساس از این نو شوه، امیدواری وجود داره که میتونه اعتماد مردم دوباره بالای ادارات انتخابات به وجود بیاره و این سبب شوه که ما مشارکت فعال مردم و بیشتر مردم داشته باشیم و اجرات از این ادارات در جریان انتخابات قابل قبول باشه. یعنی در کل ما به این توشیح از این قانون به یک دستاورد می نگریم و امیدوار هستیم به شکل درستش تطبیق هم شوه که به اصطلاح امیدواری کامل شوه و در کل یک دستاور ده.
بله سپینغر صاحب تاسو په نظر پراتونکو انتخاباتو کې د درغلې احتمال شته یا نشته؟ که په دې ارتباط وګورئ تاسو څنګه ډاډمن هستی چې راتلونکي انتخابات به عادلانه او شفاف وي؟
ګوری دا درغلی مسله د څو مسلو نه ناشی کیږي. یو په قوانینو کې کم ظرفونه چې دي، که دا ظرفونه مونږ په قوانینو کې اصلاح کړو او د زمینه برابر نه کی تقلب ته دا تر ډیره د مرسته کوي. همداسې که اداره د انتخاباتو لکه کمیسیون چې ما ویلې دا یو مسلکي اداره وي، ځکه که مسلکي توانمندي موجوده وي. په دنیا کې ډیر داسې میتودونه، روشونه او مسلکي لارې چارې شته دی که په کار واچول شي دغه د تقلباتو احتمال تر ډیره حده کمولی شي. خو مونږ تاسې په تیر مهال کې لیدل چې مونږ په قوانینو کې ستونزه لرو، دله هم د مسلکي توانایو د نظر مشکل او په محیط خو کې طبیعي ده چې محیط زمونږه ستاندرد محیط نه دی لکه د نوري دنیا غوندې. نو اوس مونږ امیدوار یو که اول دغه ادارې د انتخاباتو د دغه نوي قانون په اساس باندې په یو مسلکي شکل رامنځته شي، دا مسلکي توانایي به کمیسیون د لارې وکړی شي چې داسې لارې چارې په لارې واچوي چې د انتخاباتو په ورځ کې هغه کم احتمالات چې تقلب دي کمی کړي، او همداسې داسې طرزالعملونه او مقررات رامنځته کړي، ځکه بیا دا کمیسیون خو صلاحیت د طرزالعملونو د مقرراتو د وضع لري، که د رایې ورکونې دی، که د رایې شمیرنې دی، که همداسې د کاندیدانو د کمپاین دی. که دا طرزالعملونه په مسلکي شکل جوړ شي تر ډېره اندازې پورې کنټرول کولی شي، او کمیسیون کولی شي چې د خپل صلاحیتونو نه په استفادې سره حکومت وڅاري، د حکومت نقش وڅاري، د مدني ټولنې نقش وڅاري، د سیاسي ګوندونو دغه وڅاري. خو دا ټول مسایل په دې دلیل کېدای شي چې مسلکي کمیسیون توانمند کمیسیون ولرو.
تشکر سبیو. څو ټلیفونونه به واخلو. مهرباني شه بازاده په سپو کې درمو اجازه دې خبرونه. مهرباني. مهرباني سر. سلام علیکم.
ورور ادا چې څل وره قانون او نوی اتفاق نوی قانون جوړ شي، دا مخکې دغه انتخاباتو قانون جوړ و، خو د انتخاباتو کمیسیون په تېره دوره کې تاول تل چې د پارلمان انتخاباتو کې څومره دوی درغلي وکړه، او ریاست جمهوري په انتخاباتو کې څومره دوی درغلي وکړه، او اوس د پاره و دوی کوم اعتماد وکولی شي. دا چې د انتخاباتو کمیسیون کې بنیادي بدلون رونی شي، او دا د انتخاباتو کمیسیون نه دا ټول غله استنی شي لکه نور.
تشکر صاحب ورور، تاسې د موضوع نه موزئ. تشکر ستاسې نظر واورېدل شو. اصلا موضوع دا ده چې دغه قانون قوانین چې تصویب شوي دي، یعنی دا به څومره ډاډ ورکړي د آزادو شفافو انتخاباتو، او که به ورنه کې په دې ارتباط خبرې کوي تاسو نو په اشخاصو باندې بیا راول لګېږي او اصل موضوع پاتې شي. مهرباني صاحب بیا بل ټلیفون لرو. آزاد صاحب کې درمو آزادي خبرونه ده.
بله سلام علیکم. کو دوست تاسو در اړیکو کار کوم کو او هغه مطلب سره سلام علیکم د نو شهزاد د میرار له تاسو غوښنه.
او تشکر والله. مهرباني ورو، مهرباني شهزاد صاحب.
اورګ زم کوم چې ما کوم یو یوم نظر دې داده لکه کوم وخت چې شه کار انتخاباتو، آیا ته دې لپاره دا شې چې د انتخاباتو نور شفاف شي او واضح شي د خلکو له او یو سوال له تاسو نه داده کثرت دا انتخابات دا لکه دا چې الله د کلور بلګي وګتي نو شفاف دي او کومې دې دې جام درته راکړي نه دي چې دا شفاف نه څه دې دا نو څه کوم شي چې انتخابات دې شفاف دي. مننه.
تشکر اندره تجود منلو په ارتباط باندې ساس پختنه. تشکر. یو بل ټلیفون شته. ازادي په صفو کې درنه اجازه ده پرونه. مهرباني سي. بله خبر یو کې سي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو رادیو دچې تک خبر یو کمیر باندې.
بل استاذ مثلا مرجعه ولا صالح خبر کوم عبد الفطار يم.
مهرا باندې عبد الستار خان. مهرا باندې.
بل ما غوښتل دا کوم بس شروع دی
دا د انتخاباتو په ارتباط من خبرې کوم چې دا قوانين د انتخاباتو تصویب شول، ولسی جرګې تصویب کړل، او جمهور رئیس ته د توشیح لپاره تل یې توشیح شوی دی، بل نه ده د صلاحیتونو او د تشکیل قانون توشیح شو. په دې ارتباط خبرې کوم چې دا به څنګه په انتخاباتو کې انساس په نظر انتخابات به شفاف وي، نه به تاثیر به څه په انتخاباتو، په دغه ارتباط خبرې کوم.
زه نه کوم څه ته ما کوم څه نه کوم څه ته خو ما
امریکي وجل سي او دا غون دي ډیره جوړ سي دي خو چې تا مونږ ته ورکړې نو ګمانه کوم دا چې خاص نتیجه ورکړل کوزي صاحب
دا ستاسو نظر او دا نظر دی وایو
آقای سعادتی هم از خاطر جم ترافیک مشکلات ترافیکی در خط تلفن هستن فیان محترم آقای اسدالله سعادتی خوش آمدین به برنامه صدای ما رو میشنوین
تشکر سلامت باشین سلام بر شما صدای شما رو میشنوام
بله
معذرت از اینکه بی‌نظمی شد و من مجبور از طریق تلفن خدمت شما وصل شد و من در خدمت شما هستم
تشکر سپ ما هم روی قوانین انتخابات صحبت میکردیم جهات مثبت و منفیش اگر چیز گفتنی دارین به طور خلاصه بگوین به ما که با صحبت کنیم با مهمانای محترم
تشکر ما نفس تصویب شدن و نهایی شدن دو تا قانون مربوط به انتخابات را یک گام مثبت و یک گام به پیش میدانیم طبعا هیچ قانونی خالی از مشکلات خالی از نواقص نیست بعضی از نواقص دارد هر دو تا قانون مثلا ما آنچه که در قانون تشکیل و صلاحیت تصویب کردیم کمیته گزینش با او کیفیتی که لازم بود متاسفانه تصویب نشد مؤثریت کمیته گزینش فعلا پایین هست هم از لحاظ ترکیب احزاب سیاسی اگر می بود طبعا بیشتر موازنه تأمین می شد و هم از تعداد از لحاظ تعداد کسانی که کمیته گزینش برای جمهور معرفی میکنه فعلا ترکیش بالا رفته یک مقدار تأثیرات کمیته رو کمتر کرده ولی باز هم ما اقدام مثبت می دانیم در رابطه با قانون انتخابات بعضی مشکلات و نواقص هست به سه نقطه از دید ما خلاف قانون اساسی تصویب شد اختصاص چوکی ها برای بعضی از برای کوچه ها مثلا برای خانم ها اینا و همچنین در نفت این که این اختصاص را داشتن باز تبعیض کردن که متاسفانه اهل هنود را حذف کردن دید ما این بود که اگر مطابق قانون رفتار میکنین هر سه در یک حکم است هر سه اختصاص خلاف قانون است اگر سیاسی رفتار میکنین خوب است که هر سه رو به تمهل هنود هم باشد حذف نشود ولی اونا حذف شدن برحال با تمام این کاستی هایی که وجود داره که قوانین طبعا کامل نمی باشه ما این را گام به پیش میزنیم و امیدوار هستیم که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای برگزار کننده انتخابات در جهت اجرا و تطبیق این قانون با بی‌طرفی کامل عمل بکنه تا ما بتونیم یک انتخابات نسبتا خوب داشته باشیم.
بله. خب محترم آقای نور قسمی که برنامه را ما تعقیب میکنیم مهمانای عزیز ما هم از این قانون تقریبا اگر 100% هم نباشه 99 یا 90% راضی معلوم میشن این حال میاییم سر مسئله تطبیق قانون حالی تطبیق از چطور خواهد شد بازم اگر یک طرف در انتخابات خوش نباشه باز بین بازی قانون بگوین باز از سر یک ایسونسون شدز بزنیم باز یک جنجال دیگه جور شود نمیشه تیگه پا چطور خواهد شد
بله نظر صاحب سوال بسیار مهم را مطرح کردین در حقیقت مشکل کمیسیون همی از کسی که برنده نمیشه او انتخاب میکنه شما دیدین در ولسی جرگه افراد و اشخاصی که اصلا یک رای یا دو رای یا حتی فامیلاشون بالاشون اعتماد نکده بود و برشون رای نداده بود از همگی و بیشتر آوازشون بلند شد و ای در کشورهایی که البته در حالت جنگ هستن و یا هم از جنگ تازه بیرون میشن این مشکل داره و ما ایره درک میکنیم ولی به هر حال کمیسیون مستقل انتخابات مصمم به است که انتخابات طور ماموریت کنه که برای اکثریت افراد این جامعه مورد قبول باشه شما میفهمین که انتخابات هایی که در افغانستان برگزار میشه نه تنها ناظرین ملی بلکه تمام ناظرین بین المللی و کشورهایی که در حدود بیش از 100 میلیون دلار به این انتخابات هزینه میپردازه و نظارت میکنه از مستقل بودن این نهاد و همچنان از تمام اموراتی که در کمیسیون صورت میگیره ایره به چارچوشو میبینه و تماشا میکنه و زمانی که اندک تخطی از طرز العمل ها و از قوانین صورت میگیره و اعتراض خود پیش میکنه بنان تا جایی که ما منعیس نماینده کمیسیون مستقل انتخابات اینجا حضور دارم برای مردم افغانستان ای وعده را دادم میتونم که کمیسیون نهایتا سعی و تلاش میکنه که انتخابات طور سازماندهی کنه که برای اکثریت ادبای کشور مورد قبول باشه و بالاخره بلاجان باور کنه ولی خود نقش مردم هم بسیار مهم است که باید امرای کمیسیون همکاری کنه. شما میفهمین که یک ماموریت خیلی بزرگ است به سطح افغانستان، نهادهای مختلف باید به طور که قوانین افغانستان وارا مجبور و مکلف به همکاری میسازن، باید به کمیسیون مستقل انتخابات همکار باشن. ما یک جلسه داشتیم درست پیش از رمضان مبارک در سیرینا، وزیرای کابینه را اکثرشان را دعوت کرده بودیم و از وا طلب کمک شدیم که در بخش آگاهی عامه برای کمیسیون مستقل انتخابات که مردم تشویق شوند در پروسه شرکت کنند، و همچنان موضوعات دیگه که باید امرای کمیسیون در این رابطه همکاری کنه که اکثرشان وعده همکاری دادن که ما البته از پیشان تشکری میکنیم و گامای خیلی مثبت در این رابطه برداشته میشه و برداشته شده.
بله، خب تشکر آقای سپینغر. یکم که شوخی هم کنیم، ماه مبارک رمضان است که بعضن آدم تو فکر میکنه در افغانستان تمام قانونا به خاطر خراب شدن قانون شده، بخیر یک رایش پیدا میکنه از چپ بغل برن دیگه پا. به هر حال این قانون یک قانون به خیال مثبت است، حال کلی خوش است، منتها وقتی که کلی خوش است تطبیق ازی این الان مردم زیادتر به این علاقه دارن که در نتیجه ازی قانون ها و انتخابات کیها رهبر مملکت میشه. مثلا در این اواخر از ائتلافات بسیار زیاد صحبت میشه، روی ازی هم بسیار گرم از دمی روزا آقای الکوزی سر ازم یکم یک استاد شویم که مثلا به اساس گزارش هایی که به ما رسیده یک ائتلاف جدید میگن ایجاد شده، آقای سیاب صاحب رئیس جمهور میشه و آقای فهیم هم یک معاون و آقای مقام یک معاون دیگه. امی اینجا همکار ما آقای قادروی امرای آقای محمد محقق یک مصاحبه کرده و این موضوع رو به خیال امکر رد کرده، امیرم یک کم بشنیم باز ادامه میتیم صحبت ما رو.
یک شایعه بیش نیست، این خبر دروغ را بعضی از خبرگزاری های وابسته به ملکات فروتی نشد کرده و ما عضو شورای همکاری احزاب سیاسی هستم حزب ما و همچنین عضو جبهه ملی افغانستان. ما اگر تصمیمی به کاندید شدن و یا کاندید ارائه کردن بدیم در چوکات همه شورای همکاری احزاب و اینما در این وقتا رای زنی داریم. امروز هم در منزل ما جلسه بود و دودی 17 حزب از احزاب سیاسی اشتراک کرده بود که عضو شورا بودن. ما به این نتیجه رسیدیم که مو کار خود سر معرفی یک تیکت برای هفته های آینده تشدید کنیم که انشاءالله یک تیکی در شورای همکاری احزاب یا دو تیکیت را فراهم کنیم با مشوره هم.
فکر نمی کنین که زمان به زودی در گذر است تا انتخابات و امی تصمیم زودتر اگر گرفته می شد بیشتر به نفع امو نامزد مشخص یا نامزد واحد شما می بود در انتخابات؟
برای ثبت نام برای انتخابات حدوداً دو ماه باقی مانده. ما اگر در ظرف دو سه هفته آینده یا یک ماه آینده هم بتانیم معرفی کنیم کاندیدای خود دیر نشده.
با در نظر داشت مشکلات ناامنی در نقاط مختلف کشور و مشکلاتی که در سر راه برگزاری انتخابات وجود داره، از جمله مشکلات تکنیکی که خود کمیسیون انتخابات با او روبروست، شما چقدر نسبت به برگزاری انتخابات شفاف در آینده خوشبین هستین؟
وظیفه حکومت بود که باید زمینه انتخابات شفاف فراهم میکرد و انتخابات شفاف برگزار میکرد. کمکاری ها و نواقص زیادی در حکومت وجود داره. با آن هم تلاش ما بری هستن که حکومت را وادار بسازیم برزی که انتخابات شفاف را برگزار بکنه و جامعه جهانی در این راستا مردم افغانستان کمک کنه. دو قانونی که مربوط به انتخابات بود، قانون انتخابات و قانون تشکیل صلاحیت و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات، این دو قانون هم از شورای ملی پاس شده، یکیش رئیس جمهور توشیح کرده و یکیش هم در آستانه توشیح هست. یعنی ما سعی میکنیم که تصویب بکنیم کارها را و کارها را برسانیم به یک جایی و حکومت را هم باید وادار کنیم کار خانگی خود و کمال برسانه.
بله، سپینواتشپ شما تا چه حد مطمئن هستین که واقعا یک انتخابات شفاف صورت بگیره.
انتخابات شفاف ببینین یک چیزی نیست که در ذهن بگوییم یا یک شعار و روی یک لوحه نوشته بکنیم. انتخابات شفاف مربوط به ایست که ما امو تضمیناتی که میتوانه شفافیت بته او تضمینات چطور میپردازیم از طریق یک سلسله اقدامات. ببینین قانون تشکیل و صلاحیت چرا ما استقبال میکنیم؟ به خاطر از اینکه اگه این قانون خوب تطبیق شوه میتوانه یکی از تضمینات برای شفافیت پروسه ایجاد بکنه. به طور مثال پیشتر الکوزای سر گفتن که پذیرش نتایج انتخابات یگانه هدفی است که کل مردم افغانستان و نخبه‌های سیاسی و حتی جامعه جهانی در پشتش است. ولی پذیرش نتایج نهایی اگر یک هدف هست چطور میتونیم به این هدف برسانیم؟ اولی است که یک اعتماد بالای ادارات انتخاباتی به وجود بیاید. وقتی مردم بالای اجرات یک کمیسیون اعتماد کرد، از اجراتش حمایت کرد و اعتراضات علیه اجرات کمیسیونا کم بود، این خودش یک